پاکستان میں بمشکل 5% بچوں کو معیاری تعلیم میسر ہے. آخر پاکستان میں تعلیمی معیار کے حوالے سے چیلنجز ہیں کیا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے معیار تعلیم پر اکثر تنقید ہوتی ہے. ایک تو ملک میں شرح خواندگی خطے کے دیگر ممالک کی نسبت کم ہے, اور دوسرے جو بچے اسکولوں تک پہنچتے ہیں ان کی تعلیم کا معیار بھی بہت ناقص ہے. پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی نے گزشتہ سال ملک کے نظام تعلیم کی کارکردگی پر جاری کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان میں تعلیمی معیار کے کم ہونے کی نشاندہی کی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس نامی اس رپورٹ میں تعلیمی نظام کے بنیادی ڈھانچے اور سیکھنے کے عمل کو بھی پرکھا گیا, جس کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر معیار تعلیم کم ہے. پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق ملک میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً 15 سال سے تعلیم کا شعبہ صوبوں کے پاس ہے, لیکن ملک میں تعلیم کا معیار آج تک بہتر نہیں ہو سکا. حکومت نے پچھلے سال سے ملک میں تعلیمی شعبے میں ایمرجنسی لگا رکھی ہے, جس سے ناخواندگی اور ناقص تعلیم کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کوششیں کتنی کارآمد ہیں اور اس وقت ملک کے تعلیمی نظام کے کیا حالات ہیں, آج تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک نے لرننگ پاورٹی یعنی سیکھنے کے پسماندہ عمل کی اصطلاح جاری کی تھی, جس میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ آیا اسکول جانے والے 10 سال کی عمر کے بچے ایک سادہ تحریر کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں. عالمی ادارے کے مطابق کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں نصف سے زیادہ بچے پرائمری اسکول کے اختتام تک سادہ سی تحریر پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں. ورلڈ بینک کے گزشتہ سال پاکستان کے لیے جاری کیے گئے ایک بریف میں کہا گیا کہ پاکستان میں 77% اسٹوڈنٹس پرائمری اسکول کے اختتام پر کم از کم مہارت کی سطح بھی حاصل نہیں کر پاتے, جو دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
سدرا ڈار,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
شاید معیار تعلیم ہی ایک بڑی وجہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں, حالانکہ ملک میں سرکاری سکولوں کی تعداد پرائیویٹ سکولوں سے زیادہ ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکاری اور پرائیویٹ سکول دونوں ہی کی کمی نہیں ہے, لیکن سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم اور کتابیں ہونے کے باوجود والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں. وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار آج ہمیں کراچی کے ایک ایسے خاندان سے ملوا رہی ہیں جو سرکاری اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم کے معیار کی وجہ سے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اور اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں.
میرے بڑے بیٹے 9th class میں نیوی کے اسکول میں پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے وہ بھی, اور دونوں بیٹیاں وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہیں, ایک 5 میں اور ایک 3 میں, اور وہ بھی اچھا پڑھتی ہیں. میں گھر میں خود ٹیچر ہوں تو ان کو دیکھتی ہوں, گائیڈ کرتی ہوں, اور چھوٹے بیٹے کو میں نے ایک کلاس میں لگایا.
کراچی کی رہائشی نجم ناصر اور ان کے خاندان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے. ان کی آمدنی کا بڑا حصہ ان کے 4 بچوں کی تعلیم پر اس لیے خرچ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سرکاری کے بجائے پرائیویٹ اسکول کو چنا.
شروع سے ہمارا دل مطمئن نہیں تھا وہاں گورنمنٹ اسکولوں میں, تو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں سیٹسفائی تھے, تو ہم نے خود پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, میری وائف نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, تو ہم وہیں سے پڑھتے ہوئے آئے. تو ہم نے بولا بھائی ہمارے بچوں کا بھی مستقبل اچھا سے اچھا بن جائے, تو ہماری خواہش ہے کہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ توجہ رکھیں.
روز روز میں کون سے کھانے میں کھلاتی رہوں گی یہ بتاؤ ذرا.
لیکن مہنگائی کے اس دور میں بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا آسان نہیں. اس کے لیے لوور اور مڈل کلاس خاندانوں کو اپنی کئی ضروریات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے.
میرے ہسبینڈ کی سیلری آتی ہے, پہلے ہم بل وغیرہ سب ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, فیسیں دو بچوں کی دیتے ہیں, پھر تھوڑا سا روک لیتے ہیں, پھر گیپ کر کے دو مہینے بچوں کی دیتے ہیں, اور میں جو اپنے کوچنگ سے کماتی ہوں تھوڑا بہت وہ میں گھر چلا لیتی ہوں. کچن کا اپنا سودا لانا اور یہ وہ, اس طریقے سے فیس سیلری کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. لیکن سیلری سے تو بہت پریشانی ہے کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا, بہت مہنگائی ہے.
میرے بچے اچھا پڑھ جائیں, اچھا لکھ جائیں اور اچھے مستقبل بن جائیں میرے بچوں کا, چاروں کا. نہ میں اپنے کوئی جوتے بناتا ہوں, نہ کوئی کپڑے بناتا ہوں. اگر میری وائف جو ہے کیا نام ہے میرا ساتھ اگر نہیں دے رہی ہوتی تو پھر میں اور بڑی مشکلات میں رہ سکتا تھا.
حکومت سندھ کے سن 2023-24 کے سالانہ اسکول سروے کے مطابق صوبہ سندھ میں پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک کل 40,978 اسکول ہیں. ان سرکاری اسکول کی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال مئی میں سندھ کے محکمہ تعلیم نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ صوبے میں 2,769 اسکول میں سرے سے کوئی استاد ہی تعینات نہیں.
کہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ 66,000 شاید ٹیچرز انہوں نے کری ہیں. پنجاب میں تو 8 سال سے بالکل بند تھی ٹیچر ہائرنگ, مگر اس کے باوجود بھی ایک کرونک شارٹیج آف ٹیچرز ہے, کیونکہ ایک گندا ڈس فنکشنل میل ڈیزائنڈ ماڈل چل رہا ہے آف ٹو ٹیچرز, پرائمری اسکول آف ٹو ٹیچرز اینڈ ٹو رومس. یعنی کہ 91% اگر اسکول ہمارے پرائمری ہیں تو اس میں 72% اسکولز ایسے ہیں یا 75 جو کہ سنگل ٹیچر یا ٹو ٹیچر اسکولز ہیں, اور کوئی 8,000 یا 9,000 اسکول ایسے ہیں جو کہ شیلٹر لیس اسکول ہیں.
ایک اور بڑا مسئلہ ٹیچرس کی ٹریننگ کا بھی ہے, خاص طور سے پرائمری سطح پر.
گورنمنٹ سیکٹر پہ تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکولوں کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ اسکول میں بہت سارے اسکولوں میں ایون کراچی کے بہت سارے اسکولوں میں آپ جائیں تو وہ بھوت بنگلہ لگتے ہیں آپ کو. پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت سارے اچھے اسکول بنے, وہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے. ضرورت اس بات کی ہے گورنمنٹ سائٹ پہ بھی ہم اسکولوں پہ فوکس کریں اور ٹیچرس ٹریننگ پہ فوکس کریں, اور جو ٹیچر ٹریننگ ہے وہ بھی ہو گئی اگر تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو.
گزشتہ کئی برسوں سے 9ویں اور 10ویں جماعت میں پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی برتری یہ بتاتی ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کے درمیان نہ صرف وسائل بلکہ بہتر طریقہ تعلیم کا بھی مقابلہ ہے. یہ نتائج ہی آگے چل کے بچوں کے بہتر مستقبل کا تعین کرتے ہیں.
تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں بچے پڑھاتے ہوئے, اور پرائیویٹ اسکول کے بچے شارپ ہوتے ہیں زیادہ, ریڈنگ رائٹنگ فل ان دا بلینکس میری بیٹی ایسے بنا لیں گی کر لیں گی, اور گورنمنٹ اسکول کے بچے نہیں. ٹو کلاس میں اس بچے کو پلس مائنس کے سوال نہیں آتے. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ہی سیکھا ہے, میں چاہتی ہوں یہ تو نیوی میں ہی آگے نکلیں, آرمی میں جائیں یا نیوی میں جائیں, اور بیٹیاں بھی اچھی پڑھی لکھیں, ٹیچر بنیں یا کوئی اچھی پوسٹ پہ جائیں.
سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان ایسے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں 5 سال سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ملک میں سرکاری اسکولوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہاں ضروری سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اس کے علاوہ اساتذہ کی بھی کمی ہے. سدرا ڈار نے ماہر تعلیم شہزاد کیسر سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں بچے اسکولوں سے دور ہیں.
پاکستان کے اندر نظام تعلیم عالمی معیار سے بہت پیچھے ہے. اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نظام تعلیم میں ایک چیز تو نظام ہے اور دوسری چیز تعلیم ہے. تو نظام تو انتظام کا نام ہے. انتظام ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, پاکستان میں سہولیات نہیں ہیں, اسکولوں میں بھی نہیں ہیں, جامعات میں بھی نہیں ہیں, کوانٹیٹی بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور ساتھ کوالٹی بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ تعلیم ہے جس کا تعلق نصاب سے اور استاد سے ہے, اس میں بھی ہم پیچھے ہیں.
پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار اچھا کیوں نہیں ہے؟
دیکھیے, پاکستان میں سرکاری اسکول جو ہیں وہاں پہ اساتذہ کا تقرر ہی درست بنیادوں پہ نہیں ہوتا, بلکہ تعلیم ہمارے ہاں سیاسی بھرتیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ایک بڑی تعداد میں اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے یا کوٹا کے اوپر یہاں پر استاد کے طور پہ بھرتی ہوتے ہیں. جب اساتذہ ہی آپ کے پاس کوالٹی کے نہیں ہوں گے اور آپ بیسٹ لوگوں کو اپنے معاشرے کے استاد کے طور پہ لے کر نہیں آئیں گے, ان کا سلیکشن درست نہیں ہوگا, تو آپ کے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو کون بھیجے گا؟ والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کے بچوں کی کیئر کے لیے اور اساتذہ کے اوپر نگرانی کے لیے موجود ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں کوالٹی ایشورنس کا نظام نہیں ہے پرائیویٹ اسکولس کی طرح سرکاری اسکولوں کے اندر, بہترین اساتذہ کا انتخاب نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ والدین ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجتے, گو کہ وہ بڑے ہوتے ہیں, گو کہ وہاں پر سہولیات تھوڑی سی بہتر بھی ہو, لیکن پھر بھی نہیں بھیجنا چاہتے.
کیا پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن پر فوکس کی کمی ہے؟
پرائمری اسکولس تو چلیے کسی حد تک اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے گزشتہ 30 سالوں میں, لیکن پری پرائمری ایجوکیشن پہ کوئی فوکس نہیں ہے ہمارا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب بھی کسی صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو ان صدور سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ابتدائی عمر کی تعلیم کے بارے میں, پری اسکول کے بارے میں, 2.5 سال سے لے کر 6 سال تک کے بارے میں, ارلی چائلڈ ہوڈ کے بارے میں کیا کیا ہے؟ جبکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو بس اس کو گھر پہ کسی طرح سلا دیا جائے یا محلے کے کسی چھوٹے اسکول میں بھیج دیا جائے. تو گویا ہم سب سے بڑا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ شعور سرکار کے سطح پر, عوام کی سطح پہ موجود نہیں ہے کہ انسانوں کی شخصیت کا جو اصل وقت ہے, تعلیم کا جو اصل وقت ہے, وہ ابتدائی عمر کی تعلیم یعنی 2.5 سال سے ہے, اور اس کے بعد پھر پرائمری تعلیم ہے.
سرکاری اسکول کے طریقہ نصاب میں کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, نصاب کے اندر ضروری نہیں ہے کہ چیزیں سب کی سب بدل دی جائیں, کچھ تو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ضروریات ہیں, اور جو ضروریات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ضروریات ہیں. مثلا زبان کے حوالے سے زبان و بیان کی جو قابلیت ہے اس کے پیدا کرنے کے لیے جو نصاب ضروری ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی جیسا رہے گا. ہم بچوں کو زبان سکھائیں گے, زبان میں بول چال سکھائیں گے, اس کا استعمال سکھائیں گے. ہاں, جہاں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائنس کے حوالے سے. جہاں سائنس کے حوالے سے چیزیں ہیں, جو سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں, ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ٹیکنالوجی سے متعلق چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو سافٹ اسکلز ہوتی ہیں, جو آج دنیا میں ضروری ہیں, ان کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے حوالے سے خاص طور کے اوپر ہمارے ابھی بھی ماؤس, ریم, روم یہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ دنیا تو اس وقت اے آئی پہ بات کر رہی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو ابھی رٹا لگوا رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہوتی ہے صدرا کہ ہم بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کمپیوٹر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور کمپیوٹر استعمال کرنا اس کی مشق اسکولوں میں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. تو ٹیکنالوجی میں یقینی طور کے اوپر نصاب کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے.
پاکستان میں جو تعلیم کا بجٹ رکھا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے؟
دیکھیے, یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے بجٹ بہت کم رکھا جاتا ہے, لیکن یہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ کا درست استعمال تو ہو نہیں پاتا. بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ صرف انتظامی اخراجات پہ چلا جاتا ہے. بجٹ کا وہ حصہ اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے اوپر جو اینڈ یوزر ہے, اس بچے کی تعلیمی نظام کی یعنی کوالٹی کی بہتری کے لیے خرچ نہیں ہو پاتا. ایک اور بات میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے اور ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر عالمی ادارے, ڈونرز ایجنسی, سندھ کے اندر ہی اگر ہم کہیں گے تو ملینز آف ڈالر دینے کو تیار ہیں. ان کے پروجیکٹس اس سال بھی ملینز آف ڈالرز میں چل رہے ہیں, لیکن اس کا وجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کی نظام تعلیم میں بہتری نہیں آ پا رہی. اس میں پیسے سے زیادہ جو بات مجھے نظر آتی ہے وہ ول پاور ہے.
ویسے تو ملک بھر میں تعلیمی معیار پر اکثر تنقید کی جاتی ہے, مگر دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بلوچستان میں معیار تعلیم اور بھی پریشان کن ہے. اس صوبے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صوبے کے طلباء غیر معیاری نظام تعلیم کی وجہ سے ملک کے دیگر طلباء کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتے. کوئٹہ سے وائس آف امریکہ کے مرتضی زہری اپنی اس رپورٹ میں ہمیں ملک کے سب سے بڑے صوبے کے طلباء کی مشکلات بتا رہے ہیں.
یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کولو یا واشو کا ایک پیریفریز کا بچہ وہ بیکن ہاؤس یا باقی جگہوں کے اسٹوڈنٹس کو کمپیٹ کرے.
سعدیہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے پسماندہ علاقے جل مکسی سے ہے. علاقے میں غیر معیاری نظام تعلیم کے باعث ان کے پرائمری اسکول کے بعد ان کا خاندان بہتر تعلیم کے لیے کوئٹہ منتقل ہو گیا, مگر ان کا ماننا ہے کہ کوئٹہ میں بھی تعلیمی معیار ایسا نہیں جو طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور قومی و بین الاقوامی سطح پر دیگر طلبہ کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکے.
بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کیونکہ بلوچستان کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے ایکسپیرینسز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ باقی ملک کے شہروں سے کمپیئر کیے جا سکتے ہیں. ایک طرف آؤٹ ڈیٹڈ تعلیمی نظام ہے اور دوسری طرف ایک سپریشن ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو فیس کرتے ہیں. کافی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتی رہی ہوں, انٹرنشپس کے لیے اپلائی کرتی رہی ہوں, ایون اب تو میں گریجویٹ ہوں, میں جابس کے لیے بھی اپلائی کرتی ہوں, بٹ ایز سچ کبھی آئی نیور گیٹ شارٹ لسٹڈ.
نسیمہ خان بھی سعدیہ کی طرح کوئٹہ سے تقریباً 480 کلومیٹر دور ایک پسماندہ علاقے بارکان سے بہتر تعلیمی ماحول کی تلاش میں کوئٹہ آئی ہیں۔ یہاں وہ ایک لائبریری میں مقابلے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن غیر معیاری بنیادی تعلیم کی وجہ سے اب انہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے۔
پی سی ایس کا ایگزام میں نے کلیئر کیا ہے، ریٹن اور انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہاتھی کا مچھلی سے مقابلہ ہو، یہ وہی والی بات ہے۔ ہمارے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے، وہاں کے تعلیمی نظام سے نکل کر یہاں کے اسٹوڈنٹ سے پھر مقابلہ کرنا ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں پست تعلیمی معیار ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سال 2024 میں صوبائی سطح پر طلبہ کی صلاحیتوں کے جائزے کے بارے میں مرتب کی گئی ایک رپورٹ میں تعلیمی معیار کے بارے میں خاصی مایوس کن صورتحال سامنے آئی ہے۔ صوبے میں چھٹی جماعت کے صرف 26% طلبہ انگریزی پڑھنے اور سمجھنے کی مہارت رکھتے تھے، صرف 5% انگریزی لکھنے کی، 26% کا الفاظ کا ذخیرہ یا ویکیبلری، اور صرف 28% کی گرامر کی مہارت معیار کے مطابق تھے۔ رپورٹ میں حیرت انگیز طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چھٹی جماعت کے طلبہ کو انگریزی پڑھانے والے اساتذہ نے بھی ان 4 مہارتوں میں کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماہرین تعلیم کے مطابق بلوچستان میں تعلیمی ڈھانچہ کمزور ہونے کے باعث اس شعبے کے مسائل بھی زیادہ سنگین ہیں۔ قابل اساتذہ کی کمی، غیر حاضری اور تدریس کے معیار میں کمی درس اور تدریس کے عمل کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔
فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، یہ موجودہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، لیکن اس پہ عملاً کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ نے جی ڈی پی میں بجٹ میں لوکیشن 2% سے جا کے 4% پہ کرنا ہے، پھر آپ نے ریفارمز کرنے ہیں۔ یہاں پہ ٹیچرز جو ہے وہ موسٹلی یا تو گوسٹس ہے یا انٹرینڈ ہے۔ آپ نے ان کو ٹریننگ دینا ہے، پراپر کرش ٹریننگ پروگرام دینے ہیں۔
گزشتہ سال بلوچستان میں نگران حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ صوبے میں 3500 اسکول اساتذہ کی کمی یا غیر حاضری کے باعث بند ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا دعویٰ ہے کہ معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے پہلے مرحلے میں اسکولوں کو فعال بنانے کے بعد اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
لیٹر لکھ دیا ہے کہ اسکول بند نہیں ملے، اب بیکاز آف دس ٹیچرز اگر اسکول بند ہوا، آپ ہمیں بھیج دیں یہ رپورٹ کہ یہ اسکول میں یہ ٹیچرز نہیں، اور ہم نے کافی اس بھی بہت زیادہ ٹیچرز کو فارغ کیا۔ ہم تو ریفارمز لانے کی یہی کوشش ہے کہ ہم نے جو ہے اسکول میں جو اساتذہ ہیں انہیں پریزنٹ کرنا ہے، جو ہمارے اسکول بند ہیں ہمیں انہیں کھولنا ہے، یہ ایک سب سے بڑا ہے، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے اسے بڑھانا ہے۔ یہ ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں اسکول لیول پہ جو سب سے بڑے ہیں، اور بیسک فیسیلیٹیشن۔
ادھر سعدیہ صوبے میں غیر معیاری نظام تعلیم سے ناامید ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ طلبہ کو خود ہی علم حاصل کرنے کے لیے وسائل تلاش کرنے اور مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
میرے خیال سے اگر ہمیں وہ تعلیمی معیار اداروں میں نہیں ملتا تو ہم خود پڑھیں، خود سیکھیں، اور اپنے سراؤنڈنگ میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں۔
مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یونیسیف کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اسکول جانے والے 12 کروڑ سے زیادہ بچے متاثر ہوئے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے یونیسیف کے جنوبی ایشیا کے مشیر برائے تعلیم میتھیو بروسارٹ سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ عالمی سطح پر ایک لرننگ کرائسس یا تعلیم کا بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے۔
We are in the middle of what we call a learning crisis, meaning
ہم اس وقت تعلیم کے ایک بحران کا شکار ہیں، یعنی دنیا بھر میں ہر 10 میں سے 7 بچے 10 سال کی عمر تک پڑھنا نہیں جانتے، جبکہ ان میں سے اکثر اسکول جاتے ہیں۔ سو یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ بنیادی طور پر لکھا ہوا پڑھنے کی قابلیت، بنیادی خواندگی، بنیادی گنتی اور معاشرے میں لوگوں سے ملنے جلنے کی صلاحیتوں کے بغیر آپ وہ مہارتیں بھی حاصل نہیں کر پاتے جو ملازمتیں حاصل کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جہاں کے سکولوں کا ماحول مغرب یا ترقی یافتہ ممالک سے بہت مختلف ہے، اگرچہ وہاں غربت زیادہ ہے۔ سو ایسے ممالک میں معاشرتی اقدار اور صنفی روایات کی وجہ سے مثلا لڑکیاں سکول نہیں جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ماحولیاتی تبدیلی کے باعث سخت گرمی یا طوفان بھی ہو जिनकी वजह से या तो स्कूल तबाह हो जाए या उनके काम करने में रुकावट पैदा हो जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो तो इससे जाहिर है स्कूलों के औकात मुतासिर होंगे, खुसूसन ऐसे बच्चों के लिए जो ज्यादा गरीब हैं और उनके वालदैन उन्हें घर पर पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं और ऐसे हालात में उनकी पढ़ाई में कमी को पूरा नहीं कर सकते।
What does disparity mean?
तो मगरबी तालीम और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के स्कूलों कॉलेजों में दी जाने वाली तालीम का फर्क क्या है, इस फर्क के मायने क्या है?
पाकिस्तान एक अच्छी मिसाल है। पाकिस्तान में सीखने की सलाहियत में कमी या लर्निंग पावर्टी 80% है, यानी 10 में से 8 बच्चे 10 साल की उम्र तक सादा से जुमले को सही मानों में नहीं समझ पाते। और अफगानिस्तान में बहुत से बच्चे और नौ उम्र बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये तकरीबन 2.5 लाख बच्चे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन उन्हें जो तालीम दी जाती है वो उनके लिए जिंदगी बेहतर बनाने के मौके में रुकावट बनती है। ये उन वजूहात में से एक है, जैसे कि बैरूनी अवामल, माहौलियाती तब्दीली, गुरबत वगैरह। और ये हकीकत के तदरीस का अमल नाकिस है क्योंकि असातज़ा हमेशा तरबियत याफ्ता नहीं होते या क्लास का साइज बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाते हैं और वो क्लासरूम में होते हैं तब भी वो इस मायार पर नहीं सीख पाते जिसकी उस निसाब से तवक्को की जाती है।
So what is the disadvantage?
आलमी सतह पर इतने बड़े पैमाने पर तालीम में इस तरह के फर्क का क्या नुकसान है? एक बच्चे को इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ती है, खासतौर पर गरीब ममालिक में?
इसका एक नतीजा तो ये होगा कि बहुत से बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे। अगर बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, उन्हें एक ही क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ रहा है तो वालदैन ऐसे में कहेंगे, और ये मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में गरीब वालदैन को कहते सुना है कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, बेहतर तो ये होगा कि तुम मुझे घर के काम या खेत के काम में मदद करो, मतलब गैर रवायती मुलाजमतें। तो इसकी वजह से वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं क्योंकि वो वहाँ कुछ सीख नहीं रहे। ऐसे में वालदैन उन्हें स्कूल जारी रखने पर मजबूर नहीं करते, जैसे कि मईशत के माहिर कहते हैं कि वो ऐसे में बहुत से मौके खो देते हैं। सो ये तो उन बच्चों का नुकसान है और उनके हकूक, उनके इंसानी हकूक छीनने के मुतरादिफ है। मेरा मतलब है कि इससे मुतालिक बहुत से आलमी मुआहदे हैं जहां कहा गया कि हमें दुनिया के तमाम बच्चों को तालीम देनी होगी। तो पहले तो इससे हम उन्हें महरूम कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इससे मुआशरे मुतासिर होंगे। ममालिक की मुआशी तरक्की के लिए हमें तालीम की जरूरत है।
पाकिस्तानी अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में सियासी इंतशार रहता है, ये किस तरह बच्चों के तालीम हासिल करने के बुनियादी हक को मुतासिर करता है?
Of course, there is always political challenges. I would not put at the same level Afghanistan and Pakistan.
यकीनन सियासी चैलेंजेस हमेशा होते हैं। मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही सतह पर नहीं रखूंगा। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में गैर तस्लीम शुदा हुक्मरान हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए सेकेंडरी और आला तालीम पर पाबंदी लगा रखी है जो कि काबिल कबूल नहीं है। ये वो मामला है जिसके खिलाफ हम हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप निस्फ आबादी के तालीम हासिल करने के हक से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ मालिक में मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ और सियासी मुश्किलात हैं और ये हमेशा एक चैलेंज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हुकूमतों के पास आगाज के लिए हमेशा कुछ रास्ते होते हैं जिनका कम अज कम यूनिसेफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है।
वी उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। आज तालीम के आलमी दिन के मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा ने जो थीम रखी है जिसमें पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम के बारे में बात की गई है, ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन जो है उसको एज अ थीम रखा गया है, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से इंसान और तालीमी मैदान जो है वो मर्ज करके इंसान को बेनिफिट कर सकता है इंसानी तरक्की में आगे आने वाली सदी में, और ख़ासतौर पर इस साल में इस पर फोकस रखा جائے گا. آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اپنا ویو 360, اور سٹے سیف. پاکستان اور خطے بھر اور دنیا کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي, نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کې کاږئ, او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي, نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ,
او کل تاسو را اندروید فون وینو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ لکه غوښتا لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي
نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه ونه کې هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای تاسو کوربایم. د نن په موضوع کې په یو مهم بحث باندې غږی ورسره لږ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د قاضي القضات د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. په دې اړه بیلابیل خبرګونونه را څرګند شوي دي. طالبانو هم د غوښتنې په وړاندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول غوښتنې او پریکړې د یادې محکمې اعتبار ته زیان رسوي. کریم خان پرون په یوه بیان کې وویل چې دوی د افغان ښځو میرمنو په وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند له امله دا غوښتنه کړې ده. په دې موضوع بحث کوو. په دې بحث کې دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکو میاګل وسیق او د ښځو د حقونو فعاله میرمن نظیفه جلالی به راسره وي. د دواړو سره به په دې اړه بحث وکړو. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړو. وروسته لغه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولبوپړي څارنوال د بشریت ضد جرمونو په تور د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د قاضي القضات د نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یادې محکمې په تیرو شلو کلونو کې د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د متحدینو لخوا په جنګي جرایمو سترګې پټې کړې او دا ډول چلند د یادې محکمې اعتبار ته نور هم زیان رسوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ جنوري 23 وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی نیولو د امر د صادرېدو غوښتنه کړې ده. د کریم خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې نوموړي ویلي چې د ترسره شویو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوی چې معلومات دا باور توجیه کوي چې اخونزاده او د 2018 کال هیڅ د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د جنسیت پر اساس د ځورونو له کبله د بشریت په وړاندې د جنایت مسؤلیت په غاړه لري. د جنوري 23 د پوهنې د نړیوالې ورځې سره مهال افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو د طالبانو لخوا د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د لګېدلې بندیز دوام ته په غبرګون کې ویلي چې واکمن چارواکي باید د زده کړو پر وړاندې دا بندیز ډېر ژر پای ته ورسوي او ښوونځیو ته د ټولو نجونو د ستنېدو اجازه ورکړي. د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونما په یوه اعلامیه کې دا ورځ د افغانانو لپاره د یوې خواشینونکې ورځې په توګه یاده کړې. ویلي دي چې هیڅ یو هیواد د خپل نیمای نفوس په بیواکه کولو او شاته پریښودلو سره پرمختګ نه دی کړی. د زده کړې نړیواله ورځ چې هر کال د جنوري په 23 لمانځل کیږي د سولې، پرمختګ او برابرۍ د لاسته راوړنو لپاره د زده کړو پر مهم رول ټینګار کوي. د سږ کال شعار مصنوعي ځیرکتیا، AI او پوهنه ټاکل شوی او ټینګار شوی چې د انساني وړتیا، جنسیت، نژاد یا جغرافیې پرته دي د هر چا لپاره د زده کړو د حق درناوی وشي. یونما ویلي چې د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په میلیونونو افغان نجونې د زده کړو له بنسټیز حق څخه محرومې دي.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بیا هم خراغ لاست دران دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال په غوښتنه او بیا د طالبانو په غبرګون باندې په دې پروګرام کې بحث کوو. همکاران وایي چې وسیق صاحب راسره په لاین کې دی. وسیق صاحب سلامونه او احترامات، پروګرام ته په خیر راغلاست. وسیق صاحب، تاسې به هم دغه د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال وروستۍ غوښتنه چې د طالبانو د مشر او د قاضي القضات د نیولو د امر غوښتنه کړې ده، اوریدلې به وي طالبانو هم غبرګون ښودلی، اما په سر کې غواړم دغه غوښتنه ستاسې په نظر څومره کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي؟ په مجموع کې دغه غوښتنه څه معنا لري؟
مننه د لور خدای په نامه سلام وړاندې کولو سره تاسو ته تاسو تلویزیون درنو لیدونکو ته. زه فکر کوم اول قدم چې مانا خو ایدا دی چې طالبان یا هغه حاکمیت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی، دوی د خلکو بشري حقونو ته د نه پاملرنې یا نه مراعاتول، او په ځمن کې تاسو ولیدئ چې نه یوازې چې د ښځو حضور یې کاملا په ټولنه کې په مختلفو ابعادو کې په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، فرهنګي په ټولو ابعادو کې یعنی هڅ کړی، په ځمن کې یعنی د نجونو پر مخ چې دا یو اساسي اصل او د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر مهم اصل دی، یعنی د کاملا منع شوی او د شپږم تر نه پورته نجونې نشي کولی چې مکتب ته ولاړ شي. نو په دې په زمین کې بعضې نور مسایل چې البته نور د بشري حقونو په ارتباط چې ښځې بندیانې شوې یا بعضې نور د رسنیو باندې بندیزونه یا نور هغه مسایل چې هلته یو تعداد خلک تر فشار لاندې دي، د دوی هغه طبیعي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي، بالاخره دغه شکایتونه د دې سرحد ته ورسېدي چې د دنیا محکمه چې هغه یعنی تقریبا یو سل څو ویشتونه زیات هیوادونه غړیتوب پکې لري، دوی دغه د محکمې مشر فیصله وکړي چې یعنی د طالبانو مشر او د دوی قاضي قضات چې دوی اکثرا د فرمانونه صادروي او ډېر فرمانونه صادر کوي، د بینی دوی باید محکمې ته راکشتي او بالاخره د دوی د نیولو دغه وکړي، یعنی فیصله وکړي.
تشکر وسیق صاحب، مننه. بیرته به راځو تاسو ته. اغلی جلالي هم را سره ده. اغلی جلالي، پروګرام ته په خیر راغلاست. زه مطمئن یم چې تاسو هم په جریان کې هست، خبر یاست. د آی سی سی دغه اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ غبرګونونه خورا زیات راغلي، اکثریت میرمنو یې هرکلی کړی دی، ویلي دي چې دا د طالبانو په وړاندې یو بل لوی فشار دی. غواړم ستاسو له خورې واورم، د آی سی سی دغه اقدام څه معنا لري ستاسو په نظر؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، قدرمن میلمانه ته، او ټول هغه دوستان او عزیزان چې دا خبرونه ویني. ګوره، کچیرته د آی سی سی د دې لپاره چې د ملا هیبت الله او د طالبانو د قاضي القضات د توقیف کولو غوښتنه یې کړې ده، کاشکې دا امر صادر شوی وای، لیکن تر اوسه خو صادر شوی نه ده، لیکن د دې غوښتنه سوې ده. نو د حقوقي لحاظ څخه دا خپل ارزښت لري، د طالبانو بې اعتباره کول نړیوالې ټولنې ته، د طالبانو بې اعتباره کول مختلف هیوادونو ته چې د آی سی سی غړیتوب لري، حتی د آی سی سی غړیتوب چې هم نه لري، یعنی دا د طالبانو اعتبار ته، د دوی د ادارې دیفکتو ادارې اعتبار ته ډیره لویه ضربه ده. د بلې خوا د بشری حقونو د حفظ، د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې ډیره یو ښه ګام دی، د افغانستان د میرمنو د حمایت په خاطر باندې، او دا چې مختلف هیوادونه دې ته اړ شي چې مثلا په طالبانو باندې نور ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، دا یو ښه اقدام دی. لیکن د بلې خوا کچیرته د سی واقعي ګرایانه ورته وګورو، د پروسه به یو څه اوږده وي، تر څو چې کچیرته حتی مونږ خو هیله لرو من حیث د افغانستان د میرمنې، ځکه د افغانستان میرمنې په دغه درې کلونو کې دې نه ستړي کېدونکې هلی ځلې وکړلې، د جرایمو مستند کول، آی سی سی ته لیږل، مختلف لابی کول د دې لپاره چې طالب یا توقیف سی یا تحریم سی یا طالب اکاونټیبل سی جواب ورکي، د دې لپاره د افغانستان د میرمنو رول واقعا باید په نظر کې ونیول شي. نو په همدې خاطر باندې د دې خوانه خدي، لیکن دا به یو اوږده پروسه ای چې د طالبانو نور اشخاص، د دوی مشاورین یا هغه کسان چې دغه د ملا هیبت الله فرمانونه تطبیقی، کاشک دوی هم په لیست کې اضافه شي چې د دې لپاره هم لابی روان دي او ویل کیږي چې دا خبرې اترې به جاری ساتل کیږي د دې لپاره چې دا نور کسان هم په لیست کې اضافه شي. او که چې دا خو نو بیا ورسته خبره ده چې د دوی توقیف به څوک یې څنګه به دا توقیف کیږي او دا به څونه اوږدمهاله پروسه ای بیله موضوع ده، لیکن د حقوقي لحاظه دا چې طالبان به اعتبار کیږي او د افغانستان د میرمنو او د بشري حقوقو د ارزښتونو یو نو مستقیم حمایت دی چې د آی سی سی له خوا سوی دی او د افغانستان لپاره دا واقعا یو عالی خبره ده.
مننه اغلی جلالی. وسیق صاحب، اغلی جلالی هم دا یو ښه اقدام بولی او په طالبانو باندې د فشار یا د دوی د اعتبار د کمیدو لپاره یو اقدام بولی، اما وایي چې دا پروسه به اوږده وي. اوس وسیق صاحب، څومره دغه سي غوښتنې، که څه هم دا اوس د غوښتنې په حد کې ده، د غوښتنې دي چې دوی باید ونیول شي، دا به وروسته بیا محکمه د آی سی سی فیصله کوي، اما څومره دغه ډول احکام د اجرا وړ دي؟ موږ تاسې په تیر کې لیدلی چې د محکمې د ځینو نورو کسانو په نړۍ کې د نیولو امر صادر کړی، اما هغه کسان نه دي نیول شوي. فکر کوي چې یعنی دا حکم به اجرا شي که محکمه دا فیصله وکړي؟
زه فکر کوم چې دا فتن ډیر توقع نه کیږي. اول خو دا غوښتنه سوې څنګه چې مخکې مغلی جلالی مو ویل، نو اندا فیصله تر اوسه نه ده شوی. دا یو وخت بل دا چې مخکې د دې آدرس نه هغه فیصله چې شوی دي چې د دې او تعداد په اصطلاح د بشري حقوقو نقض کوونکي په ارتباط چې دوی باید بودی ول شي، ډیر عملی جنبه نه ده خسته. اما دا امید شته دی چې ترال دی چې دا مشکل شته، اما زه فکر کوم چې د دنیا په سطح د طالبانو د حاکمیت منځوي کېدل دی، د دوی بدنام کېدل د دنیا په سطح، چې نه په دنیا کې حداقل دغه هیوادونه چې د دې آدرس په اصطلاح د دې محکمې غړیتوب لري، دوی خو طبیعي دی چې د دې فیصلې نه باید حمایت وکړي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې د دنیا په سطح دوی منځوي کېږي او امکان لري چې نور یعنی دا سه بیلګې بعضی هیوادو په لاس ورغی چې لا پسی فشارونه ډیپلوماتیک او تحریمونه دغه مسایل په دوی باندې لا پسی زیات شي. زه فکر کوم چې په څنګ کې دوی د دنیا په سطح تر اوسه یعنی داسې فشار په دوی باندې نه و راغلی، اما اوس دا فشار راغلی. اما هر څومره چې دا زیاتیږي د دوی اعتبار ضعیفیږي. زه فکر کوم چې دوی په خپله یعنی د اول قدم کې دا یو فشار دی چې دوی حداقل د خلکو غوښتنو ته یعنی تسلیم شي، او خلک هغه مشروع غوښتنې چې لري د افغانستان خلک، دوی باید مثبت ځواب ورته ووایي، او که نه وایي بالاخره دغه لړۍ به مخته ځي. هر څومره چې مخته ځي، نن د دوه کسو دی، سبا ته شاید لپسې زیات شي. او د افغانستان د خلکو خصوصا د هغه یعنی واقعاً قهرمانی چې د افغانستان ښځو کړی، یعنی د هغوی توقع لا زیات دی، او دا د هر افغان توقع دی چې یعنی هغه بشري حقونو تر پښو لاندې نه شي، هر څوک چې نقصوي هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې دا به یعنی داسې یو فیصله وي که چیرې یعنی عملي کېدو خواته ځي، د دې توقع اوس متاسفانه څنګه چې لیدل کېږي نه کېږي. دا به یعنی هر حاکمیت چې په راتلونکي کې په افغانستان کې راځي یا په بل هیواد کې، یعنی د دغه آدرس نه یو دار ورته موجود دی، اما که چیرې عملي کېږي نه، زه فکر کوم چې د دې آدرس د اعتبار په خاطر یعنی لویه صدمه ده. یعنی په دې خاطر هم چې دا یو جهانی آدرس دی که چیرې فیصله کوي او مسترد فیصله کوي، هغه اسناد پر بنیاد چې وقتاً بشری حقوقونه ته خپل نشي ویلي او هغه شته دی نو بیا زه فکر کوم چې د دې آدرس اعتبار لري او د دنیا کې ان بیا داسې هیوادونه د زور حکومتونه راځي دوی مجبور دی چې خپل خلکو ته غوږ ونیسي او هغه تعهدات چې په بین المللي سطحه هر هیواد لري نو هغه خپل تعهدات ترسره کړي او هغه باید
اغلی جلالی دغه د بنجو د مکاتب او بعض د انجونو د تعلیم بعض ز فکر کوم مثلا د کی وسیت سوال هم نسته او هیڅ دلیل هم طالبان نه لري ځکه اغه اول دلیل چې دوی وړاندې کول چې اصلاحات مثلا د درې کاله تیر شوی دی او نور ز فکر نه کوم چې افغانان په دې باندې باور هم وکړي موږ تاسو په دې تیر درې کلونو کې وینئ چې دنیا خصوصا غرب د طالبانو په دغه د نورو ټکو ترڅنګ په همدغه ټکی مخالفت لري او اوس کرا کرا د مخالفتونو موږ تاسو هم خپل په دوی کې وینئ چې د دوی ځینی چارواکي لکه عباس ننګزای واضح خارغه پورته کوي وایي چې دا حق د دوی باید ورکړي او سی 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 هم دا اقدام کوي دغه ډول اقدامات تاسو په نظر څومره کولای شي چې په طالبانو خصوصا په غلقې باندې چې د انجونو د تعلیم مخالف دي فشار زیات کوي او بل اخر دوی دې ته مجبور کړي چې د انجونو د زکرو زمينه مسايده کوي نو څومره دغه ډول فشارونه ګټه کولای شي هغه جلالي فکر کوم تاسو زما غږ نه اورئ ښه دغه پوښتنه به د وسیق صاحب څخه وکړم وسیق صاحب اوس دغه اقدامات خو کیږي اما څومره تاسو دغه اقدامات مؤثر بولئ خصوصا اوس خو درې کاله تیر شوی دی په دې راتلونکو کلونو کې اوس امید دا دی د خلکو هیله دا ده چې په دې نوي کال کې به مکاتب خلاصیږي یا فکر کوئ چې د آی سی سی دغه ډول اقدامات د دنیا اقدامات او بیا تر څنګ خپل د طالبانو د ځینو چارواکو چې غږ پورته کوي او انتقاد کوي دغه غوړه لار ده په طالبانو باندې د فشار
یعنی دا یو لار ده یعنی هغه لار ده چې یعنی په نهایت کې دوی مجبور رسول چې دغه سي اقدام وکړي هغه نور فشارونه چې په دوی باندې راغله ډیر موثر نشو تر اوسه زه فکر کوم چې د دې اقدام نه وروسته شاید اقتصادي فشارونه هغه برسته چې حتی بشري مرسته چې متاسفانه بشري مرسته د افغانستان خلکو سره باید وشي اما نور هغه مرسته چې د دنیا د خوانه خاصتا د متحده ایالاتو د خوانه د سره کېده شاید د مرستې یعنی یو څه ساده کچه راټیټ شي او په زمن کې هغه کسان چې د نن په طالبان کې څنګه چې تاسو د کستانګزای یا داسې نور کسان چې دوی یعنی د دغه فرامین یا دغه احکام چې د خلکو ګټ په کې نه رسې نه دي یعنی اکثرا خلک ځینې متظاهر کیږي دکه بشری حقونه او د تعلیم او تحصیل د مثلا زه فکر کوم هغه کسان چې د نن په طالبانو کې دي دوی یوازې د غږ په پورته کولو کې یعنی دا مشکل نه حلیږي هم دنیا هم دوی باید یعنی دوی هغه کسان چې په دغه ذهن دي دوی سره تفاهم وکړي او یو قوت سره د خپل فیصله رهبر نه دوی ته قضا وکړي چې دا مشکل رفع کړي او کچیر نه کوي نو زه فکر کوم چې پر راتلونکي کې یعنی دا یو تاریخي شرم دی یعنی واقعا افغانان ته چې خپل لورګان نه پرېږدي چې حداقل مکتب ته ولاړ شي که چې نیمایي بدن دی او ټولنه دی هغه حذفول دا په خپله یعنی تاریخي واقعا بدنامي دی یعنی تاریخ به د دې نه کرکه وکړي نو زه فکر کوم که دوی غواړي چې دغه کرکه نه تاریخي کرکه نه خلاص شي دوی باید فشار راوړي نه په خپل هغه طالبان چې په دې اندي چې دا کار باید وشي
اما اوس پښتنه وسیق صاحب دا چې ستاسو په نظر دغه کومه حلقه چې په طالبانو کې د انجونو د زده کړو سره یا مخالف دي یا پر پلمه چې مکاتب تړلې دي فکر کوي چې دوی به دغه د غرب او د خپل افغانانو د مقاومتونو په وړاندې سره د دې چې د مقاومتونو په ځینو مواردو کې کم یا ځینو کې زیات دي اما دوی به دغه بهر ته تر څه وخت دوام ورکړل شي ساسي په نظر مثلا
فکر کوم دا به ډیر دوام ونه کوي ام د اوس تصویرې د مهاجرت ملاړی تصویرې چې څومره په شدت سره روان دي متاسفانه اقتصادي فقر البته تر کومه کچه پورې ده او بل اخره یعنی خلک چې په تنګ شو دا زه فکر کوم دا لار خلاصوي هم د خلکو په اصطلاح هغه عمومي عکس العمل ته او په زمن کې زه فکر کوم چې د طالبان هغه نظامی په اصطلاح مخالفین ته هم یعنی دغه پلاس وزی باندې چې بیا هیوادونه او دنیا سره مرسته وکړي او د دې په مقابل کې ودروي. زه فکر کوم یعنی دوی نشي کولای چې یعنی تر دې را تر اخره پورې دغه نړۍ ادامه ورکړي. نو دا به ډېر ښه چې اول دوی یعنی خپله دا کار وکړي او که ونه کړي زه فکر کوم یو وار دوی که شاته وګوري حتی نور حاکمیتونه حداقل په دې نیمه پیړۍ کې ولو چې تر دې حده پورې خلک یې تر شا لاندې نه ونیولی اما چون خلک ورسره نه و بالاخره سقوط سره مواجه شو. نو زه فکر کوم که دوی هم دا کار ونه کړي هغه اخري سرحد به یې بالاخره د دوی د حاکمیت سقوط بوي. نو بله لار نه یعنی زه فکر کوم خلکو ته بیا نه پاتې کېږي. تاسو فکر وکړئ څرنګه کېدای شي چې د یو ټولنې نیمایي نفوس حداقل نیمایي نفوس خو په اول قدم کې د دوی مخالفت کوي چې د دوی هغه اساسي حقونه هم تر پښو لاندې کېږي خصوصا د تعلیم او تحصیل. یعنی یوه ټولنه فقط هغه وخت یعنی وده مومي چې هلته تعلیم او تحصیل وي خصوصا د ښځو په اعتماد. که د ښځو تعلیم او تحصیل موجود نه وي د فکر کوم د انکشاف دپاره هېڅ زمینه بیا نه شي.
ښاغلی وسیق موږ تاسې په امریکا کې هم د جمهور رئیس د تازه جمهور رئیس د کار د پیل شاهدان یو. ظاهرا داسې فکر کېږي چې په دې تعاملاتو کې به د دنیا او د امریکا په تعاملاتو کې په ځینو مواردو کې به تغیرات راځي ځکه اوسنی ولسمشر خپل فکر او خپله تګلاره لري. فکر کوي چې د امریکا او طالبانو دغه اړیکې چې په تیرو درېو څلورو کلونو کې وي دا چې په هر شکل وي ځکه جزئیات یې ډېر نشته دغه اړیکې به په دغه شکل پاتې سي. څومره به ستاسې په نظر د امریکا دغه نوی حکومت په طالبانو باندې په نور مواردو سربیره د بشري حقوقو په بحث باندې فشار راوړي؟ فکر کوي دا توقعات لري چې داسې یو کار به کیږي کنه؟
سره دې چې دنیا کا متحده ایالاتي او کا بلکوم هیواد وي یعنی دوی د خپل ګټو په حساب کچېری د دوی ګټو ته د افغانستان کوم ګواښ متوجي بیا دوی حتما اقدام کوي چون البته په افغانستان کې خصوصا د داعش موضوع مطرح دی نو د القاعده موضوع مطرح دی د نورو تروریستي ډلو مسایل چې هم منطقه ځینې ناراحته دي او دنیا هم او دوی تشویشونه به خصوصا په داوستنی کابینه کې د ترامپ چې دا نوی خلک راغلي دي دوی اکثرا دغه نگرانی لري چې ګویا د دوی موجودیت یا د موجوده حاکمیت په افغانستان کې یو بستر د نور تروریستي ډلو ته چې دا کېدای شي چې ښه زمینه ورته ووځي. نو په دې خاطر دوی حتما دا اقدام کوي او په زمن کې دوی هغه په اصطلاح قرارداد یا موافقتنامه چې دوی سره په دوحه کې امضا شوی دغه موافقتنامې پر اساس یعنی هغه بین الافغاني مذاکرات ونه شو. زه فکر کوم چې دغه موضوع ډېر جدي دی چې دغه بین الافغاني مذاکرات په نتیجه کې داسې حکومت تر منځ شي چې قانون ولري او هلته داسې حاکمیت راشي چې د خلکو د ارادې نه راوتلی وي نه د زور د لارې نه. نو زه فکر نه کوم چې دوی هم په دغه شکل او خاصتا ترامپ یعنی دی داسې نه دی چې پیسې ورکوي بیا یعنی څه چې ورکوي یو شی ځینې غواړي حتما باید دا کار وشي.
تشکر وسیق صاحب.
نه کېږي په مشکل سره
مننه آغلی جلالي خوښ چې تاسې بیرته راسره په پروګرام کې ښه اوس خو دا سی سی دا اقدام موږ تاسو ولیدای او تاسو هرکلای هم کړی د سره د دې چې وایس چې ممکن دا پروسه وګدی اوس نور څه کول پکار دي ځکه چې غاک پورته نشي هڅه ونه شي اقدام ونه شي د دنجونو د تعلیم او د دنجونو د بشري حقوقو بحث به دغسي ایستاسي په نظر هم افغانانو ته هم نړۍ ته نور څه کول پکار دي چې حداقل په طالبانو باندې فشار راسي او دغه مشکل د حل لپاره اقدام وکړي.
ډیر زیاته مننه. زه فکر کوم چې دغه مسولیت حتی د نړیوالې ټولنې څخه هم راګرځي بیرته افغانانو ته حتی کچیرته دغه د آی سی سی د دغه حکم صادرولو غوښتنې ته موږ او تاسو وګورو په دې کې د انټرنیشنل اورګنایزیشنز یا د نړیوالو څخه د خپل افغانانو ونډه پکې ډیره زیاته و ځکه چې د خپل افغانانو لخوا هلې ځلې ډیر زیاتې وشولې. دوی قضایا مثلا مستند کړل درسته چې نړیوالې ادارې په دې کې همکاري کړې دي فرصتونه برابر کړی دی، یعنی خپل د افغانانو مشارکت حتی از مون خويند قرباني ورکړه د طالب د ظلمونو په حق لباندې دوی خپل اوازونه اوچت کړل، دوی خپل د ځان څخه ویډیوګانی وکړلې، دوی خپل وایسونه ولې جل دغه د ډاکومنت په برابرولو کې یعنی د خپل افغانانو رول ډیر زیاته و. په دا اوسنۍ شرایطو کې موږ همیشه غوښتنه کړې ده چې کچیرته نړیواله ټولنه لاقل نسی کولای چې طالب په بل رقم باندې تحریم کی، طالب د لاقل زمينه سازي دي ورته وکړي چې دوی باید جواب ورکړي. د سی په مفته باندې یو ډالر او ستل په افغانستان باندې حاکمه کول او تر 30 میلیونه نفوذ پوری د هغوی تر لاس لاندې اوسېدل، دا واقعیا د نړیوالو لپاره یو لوی شرم دی چې دوی تر اوسه پوری ندي توانیدلې خپل د دومره زبرځواکونو سره طالب مهار کړي. دا خپل په دې معنی باندې د پدې دلاله کای چې دوی د طالبانو په موجودیت باندې خپل ګټه تر لاسه کوي. خدای چې د موضوع څخه ډیره ونوزو، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، ډیره مسولیت راګرځي زموږ خپل افغانانو ته. همدغه لار باید دوی تعقیب کړي، خصوصا زموږ ورونه په افغانستان کې دننه. لطفا خپل د خويندو په څنګ کې ودرېږي، لکه لطفا خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي. که چیرته خبره دای چې طالب موږ سرکوب کوي، همداسې هم ټول افغانستان خلک سرکوب دي. هیڅوک نامنیت څوک لري، نه رواني امنيت څوک لري، نه جاني امنيت څوک لري، هیڅ نو امنيت نشته دی. نو دای هم د طالب له خوا سرکوب. زه فکر کوم خپل وخت را رسیدلې ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان میرمنې، د افغانستان ځوانان نور ودرېږي، او هغه افغانان چې په خارج کې دي دوی خپل لابینګ ته دوام ورکړي تر څو چې د طالبانو په خاطر باندې داسې نور پریکړې وشي. دلیل یې دا دی چې دغه پریکړې کولای شي په طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشار ډېر کړي. دغه پریکړې د دې سبب کېږي چې هغه هیوادونه چې د آی سی سی غړي دي، لاقل دې ته وهڅول شي چې د طالبانو د ځواب ورکونې په خاطر باندې ګامونه پورته کړي. ګرچې مختلف هیوادو ته د دوی خپل پالیسيګانې مهم دي، د دوی خپل میکانیزمونه دوی ته مهم دي، د دوی خپل سیاسي او اقتصادي منافع دوی ته مهم دي، دوی ته افغانان نه دي مهم، لیکن بیا هم دغه اقدامات هم یو برخه نیولای شي. لاقل دا اوس د طالبانو لپاره ممکن یو شاک به دا وو چې موږ ته هر څه کوو، یعنی یو کس شته چې موږ پښتنه وکي، یو کس شته چې لاقل موږ متهم کړي. ګرچې سراج الدین حقانی باندې هم د په میلیونونو ډالر جایزه شو دلسوي وو، او همغه کس د انتحاریانو سردار نن په افغانستان باندې حاکمیت کوي، او د افغانستان غوندې یو بیچاره هیواد د هغه سیدل تر لاس لاندې نن ژوند کوي. لیکن بیا هم یه هیله سته چې حتی د تیر نظام کې کوم خائنین او مجرمین دي چې زمينه سازي کړي و د طالبانو دراتک په خاطر باندې، خپل طالبان او نوري افراطي ډلې لپاره یعنی د دوی د پښتني ځای ستدي. کچیرته ممکن نن دا کارونی سي، سبا ورځ وسی، شاید سبا ورځ حتی هغه هیوادونه چې نن د طالب د ساتلو په خاطر باندې لابي کوي، کچیرته په طالب کې خپل منافع ونی ویني، شاید همدغه دوسیه بهانه کې او د طالب د تحریم په خاطر باندې ګام پورته کی. نو زما هیله ډیر د افغانستان ولسته دی، د افغانستان ځوانانو ته دی، او خپل خويندو او دغه مبارزو ته.
تشکر غلی جلالی. وسیق صاحب لاند جواب غواړم، اوس خاستاسي په نظر ک طالبان په خپل سیاستونو کې تغییر رانولي او دغه اوسنۍ درې چې دوی غوړه کړې ده بدل نه کی، په دې لاندې وخت کې فکر کوي چې دوی به د مشکلاتو سره مخ شي، خصوصا د دنیا د فشارونو درخه؟
زه فکر کوم هم د اوس هم فشارونه موجوده کې دوی یعنی ومني دا هم د اوس دوی پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. دوی هلې ځلې کوي د اوس د منطقي هیوادونه انداسې نه دي چې دوی سره دوی هغه مې نه مثبت کړو په نتیجه کې دوی سره خرابت لري، بلکې وګړي خپل نگرانیان لري، خپل تشویش لري د تورستي دانونه د وګړو په خاطر یې دوی کوشش کوي چې دا روابط دوی سره وساتي، څو چې وګړي خپل ګټ یې خوندي کړي او یعنی دوی ته ګواښ په توګه ونیسي. هم چې نن دنیا هم دوی سره یعنی اوسنۍ شرایط کې موجوده حاکمیت انداز او حاکمیت دی
تشکر
بسید میچا اعتماد رو بانده نشته او خریو فقط دخپل و گرد بخاطر بیتره و تعامل تا نزدیکی گی.
تشکر وسیق صاحب، دیر زیاد منن وسیق صاحب لطاس یا غلی جلالی لطاس و منن کمکور مادن چه بده بس که راسره وست تاسی پالاس پرم د نن وضعیت د پروګرام قدر منوریدن کوز مخ پرون عبد الطپای تر سیګی راتم کی خبرون اساس غږ ده په سوشي بو کې پیلیدون کده تر بیا د لاپم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار